السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په جلا سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه حوزه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار په دریمه حوزه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی دی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زبر ته غورځول شوې وه. تر اوسه د دې پیښې انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځې تر غږ چټک توغندي ویشتلې او وایي ځواکونو یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم نن په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال نریندر مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د امریکا د پوځ یو جګپړی جنرال وایي چې له زندانونو د ټولو بندیانو د راخوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پریکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې، خو طالبان وایي چې د داعش د ورکولو هوډ لري.
لا هم د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورکه سي.
په غزنی کې وزګار شویو خبریالانو نورو کارونو ته مخه کړې ده.
ښه مودا و بلل چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده.
په روزګان کې د کرکټ د تورنمنت پای
په دې وخت کې نه کاډومي نه ګراوند نه رونو، په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړي چې د ځوانانو تمرین سي، بیا لوبې د سپانسریږي.
د اوکراین ولسمشر وایي هغه وخت را رسېدلی چې روسیا د سولې جدي خبرې پیل کړي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې واورئ.
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه عمومي قومندان وای د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانیانو د خوشی کولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او ناسمې پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. جنرال فرانک مکینزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو دې کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړې چې کېدای شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغو د قوت اساس شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د داعش هر ډول فعالیت صفر کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه له وړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلي مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو دې لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکام مشر کڅامو ویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چی ارزونه خی طالبان وی پر زد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالبه وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یوه ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه ښایي طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ شمیرې ښیي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 4000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان کی فزیکی حضور نہ لری او فعالیت صفر تا نک دے شوی دے. طالبان دو حکومت ویان ذبیح اللہ مجاہد
لا ہم دی مخنیوی دے پارو دی پاتشونو دی پیدا کیدو لپاره استخباراتی عملیات روان دی، نو کوشش کوشش دا پدیدہ پورتولیز توگا افغانستان لخوا ری ورکسی دان دیکھنے مگر جواب او ردو اصلی موضوع دا سی دل تشویش ایجاد ول ہت سکی.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملی امنیت لپاره یو بل غواخ بلل کیږي. کت سام د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانې مشر جنرال کین فرانک ویکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشل بولی خو زیاتوی د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزي اړیکې د دې لامل شوی چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلې.
په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه د امریکا د پاوز د یو جګپوړي جنرال او د هغه په ځواب کې د طالبانو څرګندونې په دې راپور کې مو واورېدې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت یوازې هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع ور مورس هغه مهال مطرح شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزی اوروي.
پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو په ملاتړ او په دغه هیواد کې د دوی د پټنځایونو په شتون توران دی. هغه څه چې تل پاکستان رد کړي اوس په ملګرو ملتونو کې استازي منیر اکرم ډان رسپانی سره په مرکه کې ویلي دوی به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې د سیمې هیوادونو ترمنځ په دې اړه اجماع رامنځته شي. هڅه مو وکړه د دغه پاکستانی چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ مقرر اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب ونه وایه. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ټینګار کړای چې دوی د رسمیت پیژندلو لپاره ټول شرایط پوره کړي او باید په رسمیت وپیژندل شي. خو ځینې پخواني ډیپلوماټان په دې باور دي چې پاکستانی چارواکي سیمه ییز اجماع پلمه ګرځوي تر څو د طالبانو پر وړاندې له ملامتیا ځان وژغوري. د تیر جمهوري نظام یو ډیپلوماټ او پلاندان کې اوسنی برحاله حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج وایي پاکستان په دې ډول څرګندونه غواړي چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې دوه مخی رول ولوبوي. ښاغلی مارج وایي د نړیوال خصوصي قانون او د ویانا او شیکاګو د کنوانسیونونو د اصول له مخې هر هیواد د بل هیواد د اړیکو او رسمیت پیژندلو او نه پیژندلو کې واکمن دی. خو خبره یې پاکستان د سیاسي مجبورۍ له مخې دا پلمې کوي. بل خوا ټاکل شوی د مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د افغانستان په اړه په ځانګړي توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه یوه غونډه وشي. په دې ناسته کې به د افغانستان شپږ نږدې ګاونډیان چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازو په شمول د طالبانو یو پلاوی هم پکې ګډون وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایندویانو نظر واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو وړاندې هم ورته ناستې په اسلام آباد، اوسلو او دوحه کې سوي وي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې د 15 هیوادونو څخه 14 یې د طالبانو د واک لاندې افغانستان کې او د دوی د حکومت له رسمیت او ډیپلوماتیک پیژندګلۍ پرته د رسمي اړیکو د درلودلو لپاره د پریکړې لیک د تایید رائے کارولې دي. خو منیر اکرم ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د پریکړې لیک په افغانستان کې یوازې د بشري مرستو رسولو، بشري حقوقو د تضمین او د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره د هڅولو په هدف د دې سازمان د ماموریت د پیوړې کېدو لپاره تایید کړای دی. د یو ټول شموله حکومت جوړول د ښځو حضور او سیاسي ګډون او د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو تامین هغه شرایط دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره شرط کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د تلو په هیله دي له افغانستانه د وتلو په برخه کې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ ویلي هغو افغانانو ته چې په تیرو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي دي لنډمهالې ویزې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې وویل دا ویزې د لنډمهالې خوندیتوب وضعیت نومیږي او نږدې 15,000 افغانانو ته به چې امریکا ته تللي دي ورکړل شي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
امریکا پریکړه کړې څو هغو افغانانو ته چې تازه متحد ایالاتو لیږدول شوي د لنډمهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس په نوم ویزې ورکړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم یو شمېر هغه افغانان چې امریکایي ادارو او عسکرو سره یې کار کړی له افغانستان د وتو په برخه کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دوی ژوند ورځ تر بلې سختېږي. نقیب الله صدیقي چې وکاله امریکایي عسکرو سره د ژباړن په توګه کار کړی او تر اوسه نه دی توانېدلی امریکا ته ولاړ شي، ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې او غوښتنې داسې معلومات راکړي چې د جمعې په ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ ویاندي جنسا کې وویل د لنډمهالې ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس ویزې یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د اګست له 15 وروسته متحده ایالاتو ته ورغلي وي.
د کډوالۍ او اوسېدنې خدماتو ادارې لخوا اټکل سوی چې نږدې 4,500 افغانان د لنډمهالې ساتنې وضعیت ټی پی ایس ویزو لپاره په شرایطو برابر دي. په دوی کې 2,500 هغه کسان شامل دي چې د امریکا لخوا د تخلیه په پروګرام کې متحدو ایالاتو ته را لیږدول شوي دي او پاتې 2,000 تنه نور له وړاندې امریکا کې وو.
د جنساکیب خبره د دې کډوالو لخوا د لنډمهالې مشتیدنې لپاره به ټول اړین کارونه د بیالګې په توګه امنیتی څیړنې او د دوی په اړه معلومات د امریکا متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت لخوا وشي. د تیر کال د اګست په 15 د افغانستان له سقوط وروسته متحده ایالاتو او نړیوالو متحدانو له افغانستانه لسګونه زره افغانان چې له دې هیوادونو سره یې کار کړی وو خپل هیوادونو ته یوړل. خو سلګونه نور لا هم د قطر، متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو په کمپونو کې میشت دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان کې د کرکټ 28 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدلې. د کرکټ په دې سیالیو کې چې بیګا نه وخته پای ته ورسېدې لسو لوب ډلو برخه اخیستې وه. د دې لوبو د پای په مراسمو کې لوبغاړو یو ځل بیا پر مسؤلینو نیوکې وکړې او وی ویل چې تر اوسه د کرکټ په برخه کې د دوی هیڅ ستونزه نه ده حل کړې.
د کرکټ د 28 ورځنۍ لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې تیر ورځ نه وخته پای ته ورسېدې. د اورزګان ولایت د کرکټ مشر خیر الله افغان وای د دغه لوبو څخه هدف د غوره لوبغاړو انتخاب ولو و.
کمی کرکټ کلب وکولای سو چې لومړی مقام خپل کې او ژوندون کرکټ کلب وکولای سو چې دوه مقام خپل کې. ش ټورنمنټو ځوانان راغلي و، ځوانان تشویقي جو وس ټورنمنټونه ډیر سوي دي. په دې وخت کې چې موږ په دې وخت کې نه اکاډمي نه ګراوند نه رونو په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړی چې د ځوانانو تمرین سي بیا لوبي د سپانسریږي زی په کندارو په نورو ولایتو کې لوبي.
خدا لوبی د کرکټ بورډ د ادارې لخوا نه بلکې د یو ځوان په شخصي لګښت جوړې شوې. د عصمت الله په نوم یو ځوان چې د غلوبو لګښت پر غاړه اخیستی وو وایي هدف یې دا و چې د ځوانانو ترمنځ یووالی راولي او د هغوی پر سیرو مسکا. په اورزګان ولایت کې د کرکټ د غلوبغاړي وایي د ورزش په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوې. بشیر احمد احمدی او عبدالرزاق توپان
روزګانی کرکټران د صحیح تاهیل مګوي سپی د پکندار کې میچ وګټي. موږ په ټول ولایت کې اکاډمي نه لرو. دا بارز موږ کرکټرانو څنګه یې بعد موږ اکاډمي جوړ سي بعد د ګراوند هم مو خړل سي.
موږ د کرکټ کار کول غواړي دغه رقم کرکټ مو نور خرابې جوړه تورات تورات. موږ دغه پیش دي چې سروالي موږ جوړ کړی دي نور د کار څخه لیدل دي میټي پیچ یو دنه بعد پلان وخت موږ ته جوړ څه کچيري په شخصي لګښت ځوانانه او کچېری د نور مسلمانو څخه لومړی مو یو دغه د پیچ غوښتنه ده.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین بیا هم د تیر په څیر ژمنې کوي او دا منی چې په دغه ولایت کې لوبغاړي ستونزې لري. دی بیا هم وایي چې دا ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په داسې حال کې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسي ځواکونو حملې روانې دي، د اوکراین ولسمشر ویلي هغه وخت را رسېدلی چې روسیا جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیانونه به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن سهار په یوه پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی زیلینسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلینسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځکنۍ بشپړتیا د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګیږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو د یو ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړې.
د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې روسیې غواړي جګړه بنده کړي او د سولې جدي خبرو ته کینی. شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یو وروستی خبر د خندا او د ژړا یا د خفګان او خوشحالۍ په اړه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، فنلند د پینځم پرله پسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشحاله هیواد بلل شوی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې راغلی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ پر لور یې سترګامونه اخیستي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور دا لسم کال دی چې په پرله پسې توګه خپریږي. دا راپور د یوه هیواد د وګړو د تشخیص، همداراز د هغه هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ په اساس جوړیږي. د یادونې وړ ده چې دغه وروستی راپور سره له دې چې تازه خپور شوی، خو مخکې له هغه چمتو شوی و چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. د خوشحاله هیوادونو په ډله کې له فنلند وروسته ډنمارک راغلی، آیسلند دریم، سویس څلرم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. قدر من اوریدونکو، اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان او د ماداګاسکار د فوټبال لوبډلو تمریناتي لوبه لغوه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په 24مه د ترکیې په انتالیا ښار کې د دواړو لوبډلو ترمنځ یوه تمرین لوبه ترسره شي. د فدراسیون په وینا لوبه د ماداګاسکار هیواد او فیفا په رسمي غوښتنه لغوه شوې او لامل یې د دې هیواد د ځینو لوبغاړو په کورونا اخته کېدل ښودل شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د رواني میلادي میاشتې له 6مې تر 10مې نیټې پوري په ترکیه کې یو تمریناتي کمپ لري چې موخه یې د روان کال په جون میاشت کې د آسیا ملتونو جام ته چمتووالی دی. په غزنی ولایت کې د وښولو به تیر ورځ پایته ورسېدی. د طالبانو د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي یا د سیالۍ د ذوالفقار په نوم چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وې پرون جمعه ناوخته پایته ورسېدی. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ چې د غزنی په ورزشي جمنازیوم کې وې 112 لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. د یادو لوبو مخه د ولایت ملي لوبډله ته د غوره استعدادونو او د لوبغاړو فني وړتیاو لوړول ښودل شوي. او د کرکټ د آسیایي شورا یا ACC د 2022 کال لپاره د آسیا جام نیټه اعلان کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د 2022 کال آسیا جام به د سریلانکا په کوربتو په شلوریز فارمټ کې ترسره شي. د دغه جام لپاره به د کوالیفای لوبې د اګست په 6 نیټه پیل شي. د آسیا جام رسمي لوبې به د اګست په 28 نیټه پیل شي او د دسمبر په 11 نیټه به پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اجمل انمو هر کله کوم. د خبرونه په دې برخه کې بمو په غزنی کې د هغه څو خبريالانو له حاله خبر کو چې د چرګو فارم جوړ کړي. د افغانستان د ماسلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستي ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بیوسلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه.
راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړې هنري، تفریحي او ټولنیزې خپرونې لري. نوروز او نوی کال له ازادي راډیو سره ولمانځي.
غزنی کې یو شمېر هغه خبريالان چې په ورستوي کې د خبريالۍ په ډګر کې خپلې دندې د بیلابیلو سببونو له کبله له لاسه ورکړي په نوو کارونو یې لاس پورې کړي. د دې خبريالانو له جملې څخه څلور تنو یې د چرګانو فارم جوړ کړي. دوی وایي غواړي له دې لارې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د غزنی ښار په غیبي کلندر سیمه کې د لږ ډېر 400 چرګو چرګانو فارم دا فارم په غزنی کې څلورو تنو به روزګار سو خبريالانو جوړ کړی. سیف الله مفتون، رحمت الله مرجان خیل، محمد ابراهیم امیری او محمد ناشر دا څلور واړه هغه خبريالان دي چې و میاشتې وړاندې لا هم په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبريالۍ بوخت وو خو اوس به روزګار سوي او دلته چرګ چرګان پالي. دغه خبريالان وایي څنګه چې له وروستي سیاسي بدلون څخه راورسته په افغانستان کې ډیری خبريالان به روزګار سوي همداسې دوی هم له خپلو دندو لاس وینځلی. دوی وایي له بیکاری او بیروزګارۍ سره د مبارزې او په ذهني، فکري او اقتصادي توګه د بوخت پاتې کېدو په موخه یې دغه کار ته ملا تړلې خو وایي اصلي موخه یې خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کول دي. رحمت الله مرجان خیل په دغه ځای کې له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خبريالۍ بوخت وو. نوموړی وایي دا چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې په زیاتېدو ده نو دې کار ته یې ملا وتړله.
ښه موده وبلله چې ځان مصروف وساتو، یو کوچنی نسبي تجارت ته مخه کړو. هغه مو اوس د چرګانو فارم خلاص کړی ده، بازار ته به وړاندې کوو. نو دا زما لپاره د ویاړ ځای ده ځکه یو خو هغه ذهني فشار او له دې باندې راګرځېدلی یو، بل هغه یو نسبي تجارت ته خدای مهربان ده چې له دې نه به یو لوی کاروبار لاسته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم تر نیمایي زیات خبريالان د طالبانو له واکمنېدو راورسته بیکاره سوي او په بیلابیلو دندو یې لاس پورې کړی دی. سیف الله مفتون بیا په غزنی کې له بیلابیلو رسنیو سره خبريال پاتې سوی دی. نوموړی وایي نږدې 14 کاله یې د رسنیو په برخه کې کار کړی خو دا چې د وروستیو بدلونونو له امله ځینې رسنۍ سقوط سوي، خبريالان بیکاره سوي او یا هم د خبريالانو معاشونه کم سوي چې د کورنۍ اړتیاوې نه سوی پوره کولی، نو ما هم په دغه کار لاس پورې کړ.
نو وغوښتل چې شخصي کاروبار شروع کړو او نږدې 1.5 سال چرګ مې اخیستې دي. د هګیو چرګې دي که څه هم دا چرګې تر اوسه په هګیو لا نه دي راغلي، خو تمه دا ده چې دا په هګیو راشي او له دغې لارې موږ خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ټولنې په اوسني وخت کې د خبریالانو اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په هیواد کې له 603 رسنیو څخه 348 بندي سوي چې له امله یې 80% کې خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دوی له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دې د بیان ازادۍ او د رسنیو کار د دوام لپاره له رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي.
د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغه خوستوالو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د بېوصلۍ له کبله په بهر کې زده کړې نشي کولی. دا چې څنګه د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې به یې تفصیل واورو.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپل یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري، د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکترا یا پی ایچ ډي کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي، خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي. په خوست کې د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسؤل احمد یار مشال راډیو ته ویل،
بالحال موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو د لیسانس، مسترۍ، دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین وروڼه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ده، نه تنها د خوست لپاره بلکې د جنوباتي زون لپاره. بالحال موږ ترکیه، روسیه، اوکراین، هند، چین، تایلند او ډول کې پریس انګریزي ودونو سره متاور پانتونه د چا تماسلین مرکې کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1989 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي، خو وایي چې په سلګونو محصلانو یې له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداد طبقه ده، وړ طبقه ته یې د تحصیلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کړي او بهرنیو هیوادونو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
کچیر د کمزور اقتصاد درونکو ځوانانو غوړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي، څومره به اوربانده لګښت راشي؟ په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر متیع الله رسولي وایي،
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډېر په وسیع شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصرالله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغېز ورباندې نشته.
ټول فوکس په دې معنی ده چې ټیټي طبقې ته د لوړو زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستري برخه کې، هم د دکترا په برخه کې، او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. متبر پوهنتونونو ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نواخله تر 90% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کیږي.
اوس هم یو اربی ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راغلو.
زه پریدون د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. دا ښه ده چې د ازادي راډیو شته چې زموږ غږ ته یو ځای پورې رسیږي. د اسلامي امارات وزارت صاحب ملا محمد حسن ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. محترمه، تا څنګه چارواکي په لغمان کې مقرر کړی دی چې په لغمان کې 800 پاسپورتونه ورک دي؟ دوه میاشتې کېږي چې ورک دي. قومندانۍ ته له 40 کرته ورغلو، څوک زمونږ غور نه کوي. او مونږ ورته ویل چې مونږ والی ته عریضه کوو، وایي چې ته وزاره ملا محمد حسن ته خو ورشي، لاسم هر طرف ته خلاص. اخر مونږ څه وکړو؟ چیرته لاړ شو؟ د خدای دپاره چیرته لاړ شو؟ چا نه پوښتنه وکړو.
جلال آباد ننگرار نه ناتم حوزی نه تاسو په تماسیم دلته دا مرستې راځي خو مستحق خلق ته نه رسیږي ټول ملکانان او وګړي گزاران دا خلک کاری طالبان ته زویم چې د دې پاملرنه وکړي او غریبو ته ورسیږي.
السلام علیکم زه مولوی عبدالحمید صاحب د هلمند ولایت باران ولسوالۍ دغه هیله کوم چې مولوی صاحب چې د هلمند ولایت باران ولسوالۍ مسؤول دی د افراد او دی د تلاشي وکړي پر زنجران ولار دی او دا ټلیفونان اخلي د مشاهدی نو دوکې ماتې دی اخلي کړه غلا کې خوستي یا دغه کې اوس شمنجر او ملایانو هغه خیر خلک ګرد بې عزت کوي شکنځل پچورات ورته کوي نه د کشر لیاز نه د مشر نه د لوی نه د کوچني لیاز بول بس د خپل جیب د پیژندلې روپۍ د اخلي جیب وتا کې بس
وس هم دومره د ازادي رادیو په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د سپورت نړۍ او همدارس د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي خو د شیبه پام وکړي د خبرونو لنډیسته. په کندهار کې د یوې ښځې او یو نارینه جسدونه د ښار په دوو سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د دې ښار په دیارلسمه ناحیه کې د یو کس جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زابر ته غورځول شوی وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به یې په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یوناما د ماموریت تمدید ته رایې ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلې تګرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځ کې ترغږ چټک توغندي ویشتلی او وایي ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې خپل هندي سیال نارندرا مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې کتنې مخکې ویلي و چې د سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی. نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبل میدانې وی بلیونی زی خبرونه ته مهرکلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې بووري چې افغان کرکټ بورډ په سوار لسوال مریض کال کې کوم فعالیتونه درلودل.
بنگلاديش ته په خپل کور کې په یو نړیواله مسابقه لوبه کې ماته ورکړله.
دا هماوري چې د افغانستان د کرکټ پوخانه پیلیز توپهون کې لوبغاړی کریم صادق تازه افغان کرکټ بورډ د روزون کی پتوګه ګمارلې ده. د اوس مهال د افغانستان په کورنۍ او سیالیو کې د پکتیا د لوبډلې مشر روزون کې ده. له خغلی کریم خان صادق سره به د کرکټ د تجربو او د غشان د نوې دندې په اړه خبرې ولرو.
ان شاء الله لري نه چې دوه درې کلو کې به د سینیئر لوبغاړي چې څومره نور دي داری ټایر شي او مختلف لوبډلو ته کوچینګ تراشي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د ورتګ په هدف باندې په ایران کې په تمریناتو بوخته ده. تیر ورځې په ایران کې له یو سیمه ییزې لوبډلې سره په تمرینی لوبه کې بریا خپله کړې. او که وختونه دا به هم وری چې د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې ده چې په لاهور کې د قذافی کرکټ لوبغالی نوم بدل کړي. لمک سره پاتشي.